یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاپای مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د سلګونو دوکانونو د سوځېدو پیښه تعقیب وو په نورستان کې مو د سولې لپاره لیونی بیا ابتکار هم تر خبرونو وروسته خبرو خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم په کابل کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته لګیدلې اور په سلګونو هغه دوکانونو سوځولې چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کېدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له چینایي مقاماتو سره خبرې کوي ترڅو له هغوی څخه نوې مالی مرسته ترلاسه کړي د خبرونو تفصیل په کابل کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته لګیدلې اور په سلګونو هغه دوکانونو سوځولې دي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کیږي د کابل د پولیسو او چارواکي رحمت امینی د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ګومان کیږي اور د برېښنایي شارټۍ له عمله لګیدلې وي خاغلی امینی زیاته کړه چې د اور وژنې عملی ساتونه هڅه کړې چې په نادر پښتون واټ کې لګیدلې اور کابو کړي خو په دې موده په سلګونو دوکانونو سوځېدلې دي په کابل کې د ازادي رادیو خبرال چې سیمې ته ورغلې وای د خیرخوا زرنگار اتفاق او کابل په نمونو مارکیټونو کې تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول ایره شوې دي که څه هم چارواکي ویل لګیدلې اور په شاو خوا 500 ساتونو کې مړ کړي خو په سیمه کې یو شمېر ځانمن شو دوکاندارانو د ازادي رو خبريال ته ویلي چې اور د پنځمې د مازیګر راهي سي د جمعې تر سهار پورې بلو د دوی د اوروجنې ادارې ملامت کړي چې پر وخت د اور د کنټرول لپاره چټک اقدام ونه کړ خو د کابل امنیت قومندانۍ وان بصیر مجاهد ویل چې دوی پر وخت د اور د کابو کولو غډوړې د مخنیوي لپاره خپل ټول امکانات کارولې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غواړي چې د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي ولسمشر غنی پرون په کابل کې له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د غواړي هغه کار چې پیل کړی دی بشپړ کړي نوموړي په دې مرکه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره دی له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو د فاریاب ولایت د محلي رسنیو د راپورونو رد کړل چې ګواکې د دولت ضد وسلوالو په یو برید کې درې سرتیري وشل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي تر دې مخکې له فاریاب ولایت څخه رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د جوزجان میمنې ترمنځ لوی لار کې وسلوالو پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده چې په نتیجه کې درې عسکر وشل شوي او ولس نور نیول شوي دي د شاهین قل اردو وین محمد حنیف رضایی په دې سیمه کې جګړه تاییدوي خو افغان ځواکونو ته د مرګ بل او خطو خبره نه مانی د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد له سخت مالی او د پورونو له بحران سره مخ دی نن په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره وینول نو موري نور مالی مرسته غواړي عمران خان په داسې وخت کې له چینی مقاماتو سره ویني چې اسلام آباد لا د مخه له پیکینګ څخه میلیارډونه ډالر پورا خسته ده پاکستان د غرض د خپل مالی ستونزو د حل او د پورونو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه هم د 8 میلیارډ ډالرو غوښتنه کوي پاکستان د دې لپاره چې له IMF څخه د غوښتونکو پور اندازه کم کړي له سعودي عربستان او چین څخه مالی مرسته غواړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بلل دی نو موړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی خاوره د ایران د ممکنو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و نتنیاهو چې د پنځشنبه په ورځ په صوفیا کې له خپل بلغاریایي سیال سره تللې دین وروسته رسنیو ته خبرې کولې ویل افراطي اسلام نړۍ ته یو ګواښ دی او اسرائیلو په وروستیو کې د ایران ځینې هغه طرحې په ډاګه کړي دي چې غواړي په اروپا کې بریدونه وکړي نتنیاهو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل په دې وروستیو میاشتو کې په ډنمارک او فرانسه کې د ایران د حکومت د اپوزیشن پر ډلو شخصیتونو د ځینو بریدونو د طرحو راپورونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ایران استخباراتي ادارې جوړ کړي دي اسرائیل پروان کال کې د یوازینی هیواد په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې ملاتړ وکړ چې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه امریکا وویست او پر دې هیواد یې له سره بندیزونه ولګول اروپایي هیوادونه جرمني او فرانسوي لا هم له ایران سره د اټومي تړون ته ژمن دي او ناروې په اسلو کې د ایران سفیر هزار کړی څو په ډنمارک کې د عرب ایرانی د وچلو د مشکوک پلان په اړه ورته اعتراض وسپاري. ویل کېږي په دې پلان کې د ناروې ایرانی ټبرې ته اخیل دي. ډنمارک د چهارشنبې په ورځ ویل دوی شک لري چې د ایران استخباراتي ادارې هڅه کړې څو د دوی پر خاوره تروریستي برید ترسره کړي. د هیواد پر تهران د اروپایي ټولنې لخوا د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې د سوځیدلو دوکانونو پیښه تعقیب وو. د نورستان د وایټ وایګل ولسوالي اوسیدونکو یو عجیب ابتکار کړی.
د هر کلي نه دوه دوه کسان تعین شول چې هغه طالبان ته ځي، هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوې، سوله وکړئ، روناسته.
د سولې په اړه په مزار شریف کې د سولې د عالی شورا او شزو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته شزو وړاندیزونه کړي.
د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي.
د زما رایه زما حق په پروګرام کې د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو د حساب مسله چړل شوه.
حق که په بایومیټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسي، او که چیرته ناحق رایه په بایومیټریک کې وي یا په فهرست کې وي هغه باید سم وویشل شي.
تروی بچی او شمیر نور مطالبم د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدل شي. لومړی ورزو کابل ته. د کابل د نادر پښتون واټ د مارکیټونو دکاندارانو وای چې دوی ته ډیر زیان اوښته دي او ټول تجارتي مالونه د اور خوراک شوي، خو د اور وژنې عمله په وخت نه دا ورسېدلې. د کابل د امنیت قمندانۍ مسولین وای چې امنیتي بنسټونه او د کابل اطفای خپل ټوله هڅه کړې ده تر څو دغه اور کنټرول کړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د کابل د نادر پښتون وړ دکاندارن وای چې دغه ور لګیدنې لامل چې د پنځم به پورز نه وخت پیل شو. د کابل اتفاق خیرخوا او زرنګار مارکیټونو په سلګونه دکانونو پکې د ور خوراک شول. یو شمیر دکاندارن چې په ورختای د خپل دکانونو نه د مالونو د وېسلو په حال کې و. د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل چې حکومت په وخت د ور په وجلو او د دوی د سوداګریزو مالونو په خوندې کولو ونه توانید. دوه تنو زیانمنو شوی سوداګرو ازادي رادیو ته ویل
دغه دکان دی منګاو، دغه دکان دی منګا سوې، دنه یو بل دی منګا سوې، نېشنل دی منګا سوې، څلوېخ متره سړک د حکومت غوړ وشي ولې دا نمبر کیږي. خو
ګوره په مشترکه دي دکاندارانو وایم سي یو ټیم دی جوړ سي، رئیس صاحب دی دولت، رئیس صاحب دی اجرایه، وزیر صاحب دی تجارت، باید موږ سره همکاري وکړو.
د دغه دکاندارانو په وینا یاد اور لګیدنه د پنځم به ورځې مازیګر نه وخت نه پی 15 بجې د مالی وزارت لاړ خپل شو چې د 100 ساتونو په تیرې دوی ټول مارکیټونه په خپل اغه کې ونیول. دوی له لوړپوړو حکومتي مسولینو غواړي چې دغه پیښې د څېړنې لپاره د جر ترجر پلاوی وټه کې درسو معلومه کړي چې یاد اور لګیدنه د څه لامل رامنځته د ځان دوی غواړي چې حکومت ورسره په مالی لحاظ مرسته وکړي. د دکاندارانو په خبره دار کابل ستر سوداګریز مارکیټونه و چې تر ډیره پکې برقی سامان لاد د کورونو د اړتیا وړ وسایل او ګرځنده موبایلونه پلورل کېدل. دغه دکاندارانو همدا شان د خپل زیات شمیر سوداګریزو مالونو د تالان خبره هم کوي چې د ور لګیدنې پر مهال لوټ شوی، خو دوی نه وایي چې دا لوټ او تالان د چا له خوا تر سره شو. دغه ور لګیدنې لامل د مرګ ژوبل پاړه سنډي ویل شوی، خو د زیانمنو سوداګرو په وینا په دې پیښه کې ورته میلیونونه ډالر را مالی زیان رسیدلې ده. د لومړی وار نه چې په مرکز کابل کې دغه ډول اور لګیدل نه رامنځته کیږي، بلکې لدی وړاندې هم د کابل په منډوي او دغه خار په یو شمیر نورو سوداګریزو ساحو کې سوزله دغه ډول اور لګیدل نه رامنځته شوی چې سوداګرو ته ستر مالی زیانونه اړولې دي. که هم تر دې دمه دغه اور لګیدل لامل نه دی پډاګه شوی، خو د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د رويټرز خبري ایجنسی ویلي ګومان کیږي چې اور د برېښنایي شارټې لامل رامنځته شوی دی. په همدې حال کې د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې امنیتی بنسټونو او د کابل اطفای ټوله خپل ټوله هڅه کړې چې یاد اور لګیدنه کنټرول کړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ما تا توان پولیستان تلاش کردن، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد اقل توانستن در آخرهای شب که عریق از تحت کنترل برن و فعلا آیسته داریم به طرف ختم شدن عریق میریم.
دی وای چې د اور لګیدنې د څرنګوالي په اړه نه هم سیړنې پیل شوې او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په هیواد کې دغه ډول اور لګیدنې او ورته د حکومت کمه پاملرنه لامل کیږي چې سوداګر خپل پانګه له هیواده وباسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې د کابل د نادر پښتون وړ دکانداران د تیر شپې د اور لګیدو د پیښې د تحقیق غوښتنه کوي. دکانداران په قهر دي د څو تنو څرګندونې سره ور
ان ما جبارم خان دا د اور د جی پاس والا سیما دور لاغ طرف راغه دوه مر سړک داغه سره ګورو دا سره ګورو دی ولی تفا دانه چې ملکوله تخپل سوجو کدی تا که یو ځکه لار نه مشکلې خو سیدا دی کې مشکل چې اوتنه ملکي ولی ور څلور مار کین داغه دکان دی منګو داغه دکان دی منګا سو دی نه بل دی منګا سو نېشنل دی منګا سو څلوخ متر سړک د حکومت غوړو کی ولی دانه ملکي خو شیشه دی ماته کی فیم دی ور دی نه کی کنه
دکانونه خو په مجموع کې ډیر زیات دکانونه وسوځیدل مال خلکو راونه کاغه مشکلات او دود زیات سو خلکو دود به وشه کړل خو زه بیا ګوره په مشترکه دي دکاندارانو وایم سي یو ټیم دی جوړ سي رئیس صاحب دی دولت رئیس صاحب دی اجرایه وزیر صاحب دی تجارت باید موږ سره همکاري وکړي په پینځه بجو کې راکړه
دی خو باید دولتي صاحب څه ضرورت درلود وخت دی دولت درلود چې څه دوی سره قرارداد کو چې څه دوی سرمایه گذاری کړه په میلیارډو ډالر کارونه وکړه سرمایه گذاری وکړه اخر ور بسکرین بیچارم به پیمال سه اور په ابو الفضل کې راګیدل ده دکان د منګه هرڅ سو تباہ او برباد سو خلاص
لس د غره ایت فیر اغلی وی یو پیپر اغلی
د کابل د اندر پښتون ورټ دکانداران په قهر دي چې تیر شپه ایتفای سم کار نه کړی خو امنیتي چارواکي وایي چې ایتفای خپل هڅه کړې دي او دغه اور وشل شو دی. البته دکاندارانو ته په میلیونونو ډالر زیان وشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي اوسیدونکو وسلوالو طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې داخلي دوله لپاره یو جرګه لیشي. جرګه به طالبانو ته وایي چې ستونزې په جګړو او وژنو نه حل کیږي، راځي خبرو ته سره کښینو. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالي چې په خوا پکې سختې جګړې شوې وي او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلې وختي وي، خو اوس د تیر په پرتله جګړې کمی شوې بلکې د نشت په حساب دي. خو بیا هم قومي مشران او دینی عالمان د تلپاتې سولې راتلو لپاره وسلوال طالبانو ته دولس کسیزه جرګه لیږي. مولوی جمال الدین د جوړې شوی جرګې پاړه د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل
د هر کلی نه دوه دوه کسان جهید علما مشران تعین شول چې هغه هر کلی ته زی طالبان ته زی اول د طالبانو مستره ورسوال خواته زی هغه ته وی چې تاسو جنگ مکوې سولر کوي روناسته اولس به طالبان دوغه کوي چې تاسو وطن آبادی کې سهم واخلي معنی مې جاده وي مکاتب ته مستند تاسو دا ورکه اجازه ورکي نو دا کم شون به کلی په کلی ګرځي طالبان سره تماس نه
هغه وی ټول ولس په دې هله دی چې طالبان به د دینی عالمانو او قومي مشرانو لیګل کې دونکو جرګې ته مثبت ځواب ورکوي او نور به جنگ ته د پي ټکی کوي.
د ولس هله مندې چې مال ته ولید رز ډیر خوشاله شوم ان شاء الله ډیر امید دی دا پروسه تقویه شي ډیر خنه نتیجه به ان شاء الله ورکړي.
د وانت وایګل ولسوالۍ ځوانان او سپینګيري له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په کلکه غواړي چې د سولې راتلو لپاره ریښتونی قدمونه پورته کړي ځکه چې افغانان نور د جګړو وژنو او ټپونو توان نه لري. دوی لیګل کېدونکو جرګې ته هم هیله مند دي چې طالبان به خبرې ومني او نور به جنگ نه کوي.
عبدالرشید احمد وایګل څخه تعلق مده ډیر هیله مند یو ان شاء الله چې دا سپینګری چې ورشي طالبان به هم د دوی خبره به ومني او مونږ هم غا کو طالبان باندې چې راشي خپل وطن آباد کو پرېګ دې دغه جنگونه نستړی شلو مې سوای د تباهی نه سوای د زمونږ د افغانانو نو وجلونه نور مونږ سن دی لیدل په دې جنگونو کې.
زمانم نور الله دې د وایګل سیدون کې طالبان دا کمیو چې دیو شات لاس دی یعنی پاکستان شو یا ایران شو باید دیونه لاسونه واخلي نور افغانان پری دی چې خپل جنو کې خپل تعلیمونو کې باید مخکې پرمختګ لپاره خپل کارونه وکړي.
د وانت ویګل ولسوالی وسیدونکي په داسې حال کې طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې د داخلي دوه د پاره د قومي مشرانو او دینی عالمانو جرګلېږي چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد هم طالبانو سره د سولې خبرو د چټک کولو د پاره مټي رابډوهلي او په دې برخه کې د طالبانو استازو ترڅنګ د پاکستان او د عربي هیوادونو مشرانو سره هم خبري کړې دي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالي قومي جرګه غوړي له طالبانو سره د خپل ولسوالي ستونزه د خبرو لاري هواره کړي. بل لورته د سولې په ارتباط د سولې عالی شورا او د شزو چارو وزارت په ګډه او همغږې توګه د سولې په باب د شزو اجماع ترنامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یو ورسنې غونډه د پنځشنبه په ورځ ترسره کړه. د شزو چارو وزارت وایي دوی په هڅه کې دي تر څو په هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د شزو ونډه پراخه کړي او د دولت له مخالفو ډلو سره د سولې په مذاکراتو کې د شزو ګډون او نظریات هم نسبت پخوا ته زیات واوسي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د شزو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیالې سپوږمۍ واردک سره د سولې په باب د شزو د اجماع په اړه خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په بلخ کې د دې اجماع د جوړېدو اصلي هدف څه دی.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي موخه دا ده چې موږ د ښځو غږ، د ښځو خواستونه، د ښځو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کیږي باید د ښځو نظرونه پکې شامل وي.
او تاسو ته ترلاسه کړ په بلخ کې د خلکو حضور، د خلکو ونډه او د خلکو علاقه ته څنګه خاص نجون
د ښځو حضور او د ښځو غوښتنې ډېرې منطقي او ډېرې ښې وې. د ښځو حضور ډېر ګرم وه او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالۍ په سطح هم نظریات مور ټول کړو او نظریات ولیرو او څومره استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغه کمیټې د غړو سره شریک کړ.
د دې اساسي او مهمې غوښتنې چې د پام ډېر وړ وي هغه کوم موارد دي؟
مهم غوښتنه یې دا وي چې هغه حقونه چې د ښځو لپاره اساسي قانون مشخص کړي د سولې پروسه کې باید لاس او لړ نشي او هغه باید ضمانت شي او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنه سره شوي هغه ته هم باید احترام کېښودل شي. د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي، په فیصلو کې ځای په ځای شي. او بل مهمه غوښتنه د دوی دا و چې سوله باید د تړلو دروازو تر شا ترسره نشي، د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي.
او د دې د غوښتنو په مقابل کې ستاسو ځواب باندې ستاسو عکس العمل به څنګه مثلا
د موږ عکس العمل
تطبیق ور دي د غوښتنې؟
موږ یو کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي توپ کړو. مو به دا غونه دا د دوی اعلامیه او قطعنامه ان شاء الله په عمومي خبرو کې حتما داخلي وو او شاملي وو.
د افغانستان د شزو چارو د وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو مرستیال سپوږمۍ وردک.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې اعتراضونو ته مخه کوو. آسیا بیبی هغه عیسوي مذهبي پاکستانی چې اسلام ته د سپکاوي په تور په 2003 میلادي کال کې په اعدام محکومه شوې وه، درې ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ محکمې د دې د راخوشي کولو پریکړه وکړه. د دې پریکړې په نتیجه کې د افراطي اسلام پال سیاسي ګوند تحریک لبیک پاکستان غړیو په لاهور ښار کې د اعتراض په توګه لویو ښارونو ته تلونکي سړکونه وتړل او نن د دغو اعتراضونو درېمه ده. په دې اړه د خبرو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالۍ جانې، د دې خلکو څه غوښتنې دي؟
مننه شیبر صاحب. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو ویلي چې د آسیا بیبي د راخوشي کېدو په اړه چارواکو سره مذاکرات ناکامه سوي دي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې اوس دې له پولیسو سره نښتو ته چمتو سي. دوی د آسیا بیبي د راخوشي کېدو پر ضد دي او وایي چې محکمه باید خپله پریکړه بدله کړي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوي ویلي چې له جنرال فیض سره یې خبرې کړي خو پایله یې نه لرله او حکومت ورته تهدید کړی چې دوی به ټول تصفیه کړي. د نومبر په لومړۍ نیټه پرون پنځشنبه د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاریون کوونکو ته خبرداري ورکړ چې حکومت به د دوی پر وړاندې اقدامات وکړي که دوی د لویو لارو بندولو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکو په کراچۍ او ختیځ لاهور کې سرکونه بند کړي دي. په دواړو ښارونو او همداراز اسلام آباد کې شخصي ښوونځي هم تړل سوي دي.
بلې ملالې جانې، د آسیا بیبي قضیه په مشخصه ډول څرنګه ده؟
څلویښت کلنه آسیا بیبي د څلورو کوچنیانو مور ده. په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه سوه. دې د 2009 کال د دوبي په یوه ورځ د مسلمانو ښځو له پیالې اوبه څښلې وې چې دې کار یې د هغوی غوسه پارولې وه. وروسته دا ښځې د جومات ملا ته ورغلې وې او پر بیبي یې تور پورې کړی و چې اسلام ته یې سپکاوی کړی دی. دا هغه تور دی چې د برطانوي راج د وختونو د قانون له مخې سزا مرګ ده. د آسیا بیبي مدافع وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د محکمې د نوي پریکړې هرکلی وکړ. د بشري حقونو مدافع ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي له قانون څخه هر څوک پرته له شواهدو د شخصي شخړو په خاطر ناوړه استفاده کوي. په 2010 کال کې پاپ بینډیکت د آسیا بیبي تر خوشي کولو غوښتنه کړې وه او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د بیبي میړه آکاش مسیح او یوې لور یې له پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې وکتل. نن حکومت د پاکستان د پنجاب په لویو ښارونو کې ځای پر ځای خنډونه درولي دي، لارې تړلې دي او د پلازمین اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د موبایل ټلیفوني شبکې هم درولي دي. د پوځ ویان تر لاریون په لیدو وروسته په لومړي ځل په دې اړه خبرې وکړې او د پنجشنبې په ورځ یې د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل چې د آسیا بیبي په اړه د سترې محکمې پریکړه د اساسي قانون له مخې ده او له پوځ سره هیڅ تړاو نه لري. سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه په خپله پریکړه کې وویل چې د آسیا بیبي پر ضد یې د اسلام د پیغمبر سپکاوي ثبتولو له خاطر ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي، نو ځکه د اعدام سزا لغوه کوي او سمدستي د هغې د خوشي کولو حکم کوي.
ملالې جانې، تاسو مخکې وویل چې تحریک لبیک پاکستان دا غوښتنه لري چې د محکمه ستره محکمه دا پریکړه بیرته وګرځوي. نو آسیا بیبي خو په هماغه ورځ چې سترې محکمې پریکړه وکړه بیا د زندان هم خوشي کړه او راپورونه وسي معلوم ځای ته انتقال شوی ده. نو دوی غواړي چې بیرته راو زندانی کې؟
بله، و د دوی غوښتنه دا ده چې محکمه باید خپل پریکړه بدله کړي. او پرون د تحریک لبیک پاکستان سیاسي ګوند مشر خادم حسین رضوی په یو ویډیویي پیغام کې خپل پلویانو ته دا هم ویلي و چې هر چا ته که دغه درې قاضیان په لاس ورسي باید وی وژني او هغه کسان چې دغه قاضیان ووژني هغوی به غازیان سي.
نو د سترې محکمې د پریکړې پر ضد باندې دغه رقم خبره شای په پاکستان کې نور مشکلات هم رامنځته کړي هم داسې نه ده؟
بلې، و اوس خو پوځ ویلي دي چې دا پیښه د دوی سره تړاو نه لري. آسیا بیبي ځکه چې دا قضیه د اساسي قانون او د پاکستان د قوانینو له مخې سوې ده، یعنی دا محکمې دا پریکړه کړې ده. خو دا چې حکومت په دې پیښې ته څنګه ځواب ووایي او پوځ به ورته څنګه ځواب ووایي، دا به وګورو چې څه کېږي په دې راتلونکو ورځو کې. نن د ورځې تر پایه پورې به موږ خپلو اورېدونکو ته په دې اړه نور معلومات هم ورکوو.
ملالې بشیر، مننه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اپل کمپنی نوی وسایل روانه اونې بازار ته وړاندې کړي دي. تفصیل له اسمت څاروان.
اپل کمپنی د سه شنبه په ورځ درې نوی محصولات مک بوک ایر، آیپاد پرو او مک مینی دی نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل مک بوک ایر له پخواني ماډل سره ډیر توپیر لري. دا ډیر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ډی ډی او ډیر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1,109 ډالره ده او له راتلونکي اونۍ څخه یې د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤولان وایي چې په درسته نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې مکبوک ایر شیشه یا صفحه 10.3 انچه ده او ژې تر پخواني مکبوک ایر په 50 نری ده. د شیشې د پکسلونو اندازه یې هم 4 برابره زیاته شوې او اوس باندې 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. ټچ آی ډی یې د کیبورډ په ښي خوا کې دی او د هغه په مرسته کاروونکی د ګوتې په نښه لپټاپ پرانیزي. د مکبوک ایر سی پی یو 8 انټل دی او حافظه یې 1.5 تیرابایټه ده. د مکبوک ایر رم 16 گیگابایټه ده. همدارس په مکبوک یر کې د یو اس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټری 12 ساعته کار کوي او وزن 2.15 اویا پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 199 ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل نری دی خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیره پیژني، یعنی ستاسو چیره ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آیپاد میموری یا حافظه 1 ټیرابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آیپډونه پلورلی دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالر بیه ایښودل شوی ده. مک مینی 4 گیګابایټ میموری او 3 پورټونه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام سبا د افغانستان په وخت مسپخین په 2 بجو پیلیشی او نن په 2 بجو ولایت په ولایت پروگرام لرو. دا پروگرام میدان وردک ولایت ته ځانګړی شوی دی. چارواکي په دې خپرونه کې میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د خپرونې په ترڅ کې د ټلیفون شمیرې درته اعلان و اوس به هم درته وایم. که چېرته تاسو سره قلم وي کولی شئ چې دغه شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. 0 9 9 2 3 5 4 بل شمیره د 0 8 2 5 5 او نړیواله شمیره مو ده 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1. تاسو کولی شئ د دغو شمیرو په واسطه باندې د ولایت په ولایت پروګرام کې نن په 2 بجو برخه واخلئ. موضوع مو ده میدان وردک او تاسو کولی شئ له چارواکو څخه په دې پروګرام کې پوښتنه وکړئ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم حق دوست غزنی ولایت خبر کوم. کومه راته بیتونه یا ګوري چې جنونه ته په مکتبونو کې ورکول کیږي. متاسفانه چې بعض خلک یا له بیچوادی چې او یا له کمکلی چې او یا د خارجي استخباراتو په خبر باندې هوی دا چې نظر لري چې ګواکي دا تبیتونه د افغان مسلمان نسل خرابوي او نسل ورکوي. خو زه داسې نه وایم، ځکه چې دا ټابلیټونه هغه څه پوره کوي چې هغه اولینه اړتیا د انسان د بدن لپاره ده، لکه وینه. که چېرته وینه پرسي د انسان انرژي اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان تقویه اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان مکمل یو سالم وجود او بدن لري. نو بناءا هیله کېږي چې ټول د افغانستان وګړي دغه ټابلیټونه یا ګولۍ خپلو خویندو او خپلو اولادونو ته ورکړي. هیله کوم چې زما دا پیغام څو وارې نشر کړي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. دا ورته وایي چې موږ د بایګه سوالې د مغلاینه ولایت دا څلور پنځه فکر باران باندې وره چې موږ د باران امر کړ راځي یا خاصي ویل دي نو چې موږ ته سر پناه راکې. مقصد دا موږ مش خایس نشي دا شروع د موږ دا د وره سي موږ دې سر پناه راکې موږ به خې یخ موږ لږ.
سلام علیکم جوړه په خیر زه جانم خبره د پراد ولایت کوم. د ولور پر برابر باس کوي. ولور چې دی صاحب افغانستان وږی دی صاحب تجارت یې دغه سجدي دی صاحب چې افغانستان مور څه خپله به خلک بربر کړي اوس به دغه شوز په خاطر خپل ځانونه چلي. سلام علیکم.
السلام علیکم. دا موږ د میدان د ولسوالۍ سړک جوړ شوی دی. نیم ساعت دی دا چې د مخرق رئیس د ولسوالۍ فات دی ډېر غټ مشکلات یې مشته په بارانونه وي چې هم مکران کښوی چې هم انسانان په دغه لار ونه قسم تلی چې دغه دې موږ سره جوړ کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجی راډو په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بایومټریک او غیر بایومټریک رایو د حساب پر مسلې بحث کوو.
ده آزادی رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په آزادی رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته لګیدلې اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولې دي چې په ډیرو کې برېښنایي وسایل پلورل کېدل. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د داعش پر یو مرکز برید کړی دی چې په نتیجه کې د داعش یو قومندان وشل شوی او څلور کسان نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو د فاریاب ولایت د محلي رسنیو د راپورونو رد کړل چې ګواکې د دولت وسلوالو مخالفانو په یو برید کې درې سرتیري وژلي او یو شمیر نورې نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد له سخت مالی بحران سره مخ دی، نن په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره ویني او له هغه څخه نوره مالی مرسته هم غواړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللی دی. نوموړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی پر خاوره د ایران د ممکنه بریدونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی دی. او ناروې په اوسلو کې د ایران سفیر احضار کړی څو په ډنمارک کې د عرب ایرانی د وژلو د مشکوک پلان په اړه ورته اعتراض وکړي. ویل کېږي په دې پلان کې د ناروې ایرانی ټبره تباه کړل.
وسم زما رایا زما حق پروګرام
زما رایا زما حق
د نظام د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي زما رایا زما حق خبرونه ته یو ور بیا زه اکرام الله اکرام استاسي هرکلی کوم. په دې هیله چې تیر یو ونی در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي. دا ونی غوړو چې په دې باندې بحث وکړو چې بل اخر د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه رایو پاړه چې د بایومټریک په سیستم استعمال شوی دی او هغه رای چې نه دی استعمال شوی، د دې د شمیرلو په سر باندې د دوړو کمیسونونو ترمنځ جنجال، همدارس د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اعلان کړی چې له 2000 ډیرو کسانو ورسره انتخاباتي شکایتونه ثبت کړي دي. دغه انتخاباتي شکایتونه بل اخره د دې سرنويش څنګه کیږي، د خلکو په استعمال شوی رایه باندې به کوم تاثیرات ولري، همدارس په انتخاباتو کې درغلي هغه مسایل دي چې زما رایه زما حق په روانه خبرونه کې پرې باس کوو. خو په پیل کې د انتخاباتو په اړه اپډیټ ورسته راپور او ورچه واصل وساله وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له شلو ولایتونو نه حساس مواد او د بایومټریک دستکاوی کابل ته رسیدلی دي. دغه کمیسون مرستیال وین زبیح الله سادات آزاد رادیو ته ویل چې د بایومټریک پاتې دستکاوی به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې کابل ته ورسیږي او لغه وروسته به له دې دستکاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د لیک بهیر پیل شي.
هم دا اوس هم زموږ همکاران په ډیټا سنټر کې په دې باندې کار کوي ترڅو د ولایتونو څخه چې هغه کوم نتیجې یا ریزلټ راغلی دی هغه دوی سیستم ته داخلوي او له دغې پروسې څخه څه باندې دیرش ناظرین چې د مختلفو نهادونو ناظرین دي دوی نظارت کوي. 15 کسان تخنیکي کسان هم را لېږلي ترڅو دوی له دغه پروسې څخه درست او دقیق نظارت ترسره کړي.
ښاغلی سادات وایي له بایومټریک دستګاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د انتقال د بهیر د څارنې لپاره له بېلابېلو بنسټونو نه دیرش ناظرین ګمرل شوي څو دغه بهیر وڅاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو مخې تر دې مهاله د کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایت د بایومټریک دستګاونه معلومات د کمیسون ډیټابیس ته داخل شوي دي. د ټاکلې مهالویش له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د روان لمریزې میاشتې په 19 نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په راتلونکو لسو ورځو کې باید د 3 میلیونه رای ورکوونکو معلومات ډیټابیس ته دننه کړي. خو له دې ټولو سره سره له دې مخکې دغه کمیسون ویلي ښایي د رایو لومړنۍ پایلو اعلان وځنډیږي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکلې نیټې له مخې دواړه کمیسونونه د رایو په جمبندۍ کې پاتې راغلي
واخلي او کوستوي په دغه بهیر کې د لازم دقت پر ځای ل بیډنه کار واخلي نو دغه پروسه به ل یوې بل ننګونې سره مخ شي. خغل رشید ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیون باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په دقت سره تور رای ل سپینو بیل کړي.
خو دا چې د بایومټریک شوی رایو د شمیرنې په اړه او یا هم هغه رای چې د بایومټریک سیستم په وسیله نه دی استعمال شوی په اړه د یو شمیر خلکو نظرونه اورو.
زه محمد الله ایم. دغه د کمیسیون چې کومې خبرې کوي دا ټولې باطلې دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې و دا فعال نه وو. ډېرو لرو لرو منطقو نه خلک راغلي وو، هغوی مرو مرته ولاړو، ډېر زحمت او تکلیف یې تیر کړ. متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو، خو فعال نه شو خلکو رایه باید باطلې نه شي.
زما نوم شمس الهدا د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو په باره کې ډېر ښه دی، ځکه بایومټریک شوی دی. هغه دغه چې بایومټریک نه شوی لکه د کمیسیون دخوا نه ویل کېږي چې دا کینسل کېږي، یعنی ښه خبره ده چې باید کینسل نه شي. هغه باید د کمیسیون دخوا نه وڅېړل شي. د ټول افغانستان د انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل، او بل بایومټریک والا رسیدګي نه شو کولای چې هغه خلک کسان چې دي هغه خپل رای استعمال کړي، نو په دغه خاطر باندې باید دا ومنل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. هڅه د مخ تاسو سلام او بعد سلام نه کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله پاسر کې ډیره ښه پروسه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخابات کمیسیون درلودلې، لکه د بایومټریک سیستم او نور سیستمونه چې وو. بعض ځای کې دوی وکولای شول چې په خپل وخت د بایومټریک سیستم وکړي، او مګر کار ډیر کند او پس روانو. او زمونږ هیله دا ده چې دا پاینده کې دا کار ډیر تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومټریک نه رای استعمال کړی، دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومټریک ماشین ایمایه کړی وای او فعال کړی وای، چې نو دا د دوی مشکل ده. باید آینده کې ځونی شي او د هغه وکتل شي رای، او د رای قانون د قانون مطابق رای وشمیرل شي.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د دیونی انتخاباتي بحث ته. پم دې مسایلو باندې به بحث کوو. د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی، همدارس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علی رضا روحانی، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ملمدی. ټول ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایو. کور مو ودان چې په بحث کې را سره برخه اخلي. هاشمی صاحب، کته زمون غوري پیل به لدینه کوچه روسیا او اپډیټ معلومات د انتخاباتو پاړه سدي ویل کیږي داسې چې لشل ولایتونو نه د انتخاباتي حساس مواد را رسیدلی دی، او د یو شمیر نور ولایتونو په لار دي چې مرکز کابل ته ور رسیدي.
ډیره ده مننه. دقیق څنګه تاسو ویل د شل ولایتو مواد کابل ته رسیدلی دي، او د نور مواد هم په لار کې دي. موږ د امنیتو غارو سره په تماس کې یو، په تاسو د غزدول چې موږ سره ده دریم تاسو په مواد هم کابل ته رسیدي. د شپږ ولایتو سره پرون ماځګره په داخل کې څنګه شوې دي، او تاسو چې په شروع کې دا پروسه له کنده وتی کې ست مرکزي ولې په جریان دی ورځو کې بعده سره پیدا کې یو لږ بچی دي. نو یو شته دی ویل ویل د ور تاسو ول چې کوم تخفیف چې موږ اعلان کړی و چې د سم د اقرب کې به د غیبی نتایج لرو، شاید دغه کې ونه شي دغه نن کې وي سون او تبابه په دې مطلب باندې تاسو کې یو مشخص جدول چې اعلان د نتایجو تاریخ په کې مشخص کیږي او هغه عملی تاریخ کیږي.
شمی صاحب، د روسي مسایل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ په ځانګړي ډول د بایومټریک د رایو د شمیرنې په مسله باندې رامنځته شو، او سورستي پریکړه څه شوې ده چې رای به هغه رای چې په بایومټریک باندې استعمال شوی دی یا له بایومټریک غیر دا به ټول شمارل کیږي که څنګه؟
خوش بختانه چې دو ورځو مسلسل او سخت بحثونه وروسته موږ مشترکه او ګډه اعلامیه ورکړه او مشترک خبري کړل. تاسو هم دلته چې تاسو همکاران هم د حضور درلود، خوش بختانه دغه مسایل ته موږ رسیدي وکړه، او په اتفاق را سره دواړو طرف ته موافقه په دې وشوه چې قانون به مخکې ځو. قانون کې څلور شیان شرط کېښودل شوی دی د رایې ورکوونکي لپاره، چې اولې باید افغان اوسېږي، دوم اتلس کلنې عمرې پوره کړي، درېیم دا چې په فهرست یا دوبلیس کې نوم اوسېږي، او څلورم دا چې د کوم محکمې لخوا د مدني حقوقونه محروم شوی نه اوسېږي. دا اساسي عمومي شرطونه دي، ولې د تذکیره او استیکاز او همدارنګه قلم او رنګ د ګوتې دپاره او نور قلم بنفش همدارنګه چې بایومټریک په اخرو مرحلو کې اضافه شوه، دا غونډ مطبیب دي او د دې لپاره چې پورا شفافیت تضمین کړي دا داخلو پکې. ولې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومټریک د شفافیت په خاطر باندې حتمي بولې وه، او ولی دا هم څنګه قید ورته یې خو چې کوم موارد کې یا کوم محلات ته مراکز ته په هر بنا په هر دلیل باندې بایومټریک نه رسیږي او یا مشکل پیدا کوي نو بیا زموږ شرایط یې خو چې دا کس نوم باید په مغه دوبلیس کې اوسیږي او د مشخص کوډ سټیکر ولري او دغه ناظرین او شاهدین او د احزاب نمایندګان په شمول د رئیس محل باید هلته تصدیق وکړي په ژورنال کې چې دغه ارا چې
هاشمی صاحب بیرته تا ته راګرځو. هاشمی صاحب روحانی صاحب تاسو په باس کې مونږ سره برخه لرئ، ډیره زیاته مننه چې راغلی یاست په باس کې مونږ سره برخه اخیستې. هغه څه چې هاشمی صاحب وویل هغه رای چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی دی هغه به شمیرل کیږي، خو وروستي راپورونه دا او تاسو په وینا باندې چې تاسو ویلي وو چې له بایومیټریک پرته رای نه شمیرل کی څه لامل شول چې بل اخره تاسو هم دې نتیجې ته ورسیدلې چې د غړای بیتوش میرل شي؟
بسر شماری شورا نیست که کدام رای شمرده میشه یا نمیشه. هر رایی که به صندوق ریخته شده ما باید دوره به او اهمیت بدیم و او قابل شمارش است. بسر اعتباردهی آراست. در بحث اعتباردهی غیر از اون شرایط عمومی که جناب هاشمی صاحب هم گفتن که اونا شرایط رای دهنده است، آنچه که ما کار داریم حال بحث غیر از شرایط رای دهنده شرایط رای دهی یا رای گیری و افزون بر از اون شرایط اعتباردهی آرا، اینا باید بنش تفکیک قائل شیم. در بحث اعتباردهی آرا هم هست که ما آرای ریخته شده را به چند کاتگوری تقسیم میکنیم و ایر ما با کمیسیون محترم انتخابات به توافق رسیدیم و تفاهم داریم، در اینجا اختلاف نظر وجود نداره. آرایی که بایومتریک داره و مطابق لیست هم شکل گرفته، ای آرا طبیعتا از این لحاظ معتبر، هیچ مشکلی نداره مگر بنا به دلایل دیگه غیر معتبر باشه. آرایی که بایومتریک داره و لیست نداره، اون تا لیست قلمی داره، باز اگر با لیست اصلی تطبیق داده شه و مشکل نداشته باشه باز هم معتبر است، و مگر اینکه بنا به دلایل بیرون از این موضوع و ثابت شود که نامعتبر است. فقط بحث هر آرایی است که از بایومتریک استفاده نشده. یا هیچ بایومتریک و لیست نیست، یا بایومتریک نیست اما لیست است. به هر صورت دو صورت اخیر هر دو از بایومتریک استفاده نشده. کب سر نظامی قسمت از آراست. این بخش از آرا علل قاعده علل اصول طبق قاعده اولیه از اعتبار لازم برخوردار نیست، منتها با شرط و شروط میشه که از اعتبار برخوردار باشه. به گونه مثال هم جایی که بایومتریک نیست ولی لیست هست، در صورتی که مسئول به اصطلاح مرکز، ناظرین، مشاهدین او را تصدیق کنه که جریان رایدهی به صورت دقیق و درست پیش رفته، هیچ شکایت همونجا وجود نداره و ثابت هم شوه که کدام مخالفت و نقض لوایح و طرز العمل ها و قانون هم نشده، طبیعتا آرا مشکل نداره. ولی اگر تصدیق نشوه و یا شکایات جدی علیه از وجود داشته باشه و یا اینکه مخالف طرز العمل های اجراات صورت گرفته باشه، طبیعتا ایارا از اعتبار ساقطه.
خو روحانی صاحب شکایتون موجود دید، تاسو ویلی چې لکتر لگه 2000 شکایتون تاسو تر رسیدلی دی. 13 ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ځوانو کاندیدانو ټولنی په یو غونډه کې وویل چې د ټول افغانستان نه پکې دوی برخه اخیستي و چې هغه رای چې له بایومټریک پرته استعمال شوی په هیڅ صورت ورته د منلو وړ نه دی، دوی په ټول توان مخنیوی و کی شکایتونه خو موجود دي.
خو ببین بس این نیست که اصلا شکایت در 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 کل افغانستان وجود نداشته، بس سر از این که سر همون موضوع سر از همون رای سر از اون صندوق شکایت وجود داره یا نداره، یک در مجموع شکایت وجود داره غیر قابل انکاره. و بس دیگه است که بس خواسته ها متناقضه. یکی ده میگن که جایی که بایومتریک نیست کلا باطل شوه، یکی ده میگن نه بالاخره جایی که بایومتریک هم نیست اما چون مصوبه کمیسیون محترم انتخابات بوده مردم رفته به صورت مشروع رای داده در روز، اونا باید از رایش حراست شوه. به این خاطر است که ما نه بر اساس تقاضاها بلکه بر اساس همون معیارهای قانونی که ضمن از اینکه قانون رعایت شوه از رای مردم هم حراست صورت بگیره و رای باطل هم در حقیقت این شمرده نشوه یا به اصطلاح رای تقلبی هم به اعتبار داده نشوه، سعی کردیم یک چیز بینابین انتخاب شوه که اینمی آرا مشکلات خود داره ولی اگه نی تصدیقا را داشت نی شرایط داشت به خاطر حراست از امور رای مشروع مردم او رای قابل اعتبار دانسته شوه، در غیر صورت نامعتبر باشه.
یعنی اوس کومی رای اعتبار وردی؟
ما عرض کردیم که او دو گروه اوله برتون گفتیم که معتبر هست مگر دلیل دیگه ای داشته باشه، چون هنوز بررسی شروع نشده. معیار اولی است که شکل گرفته بر اساس از این معیار بررسی ها شروع میشه، بعد از بررسی هاست که باز نتیجه گرفته میشه و قضاوت میشه. اما نوع سوم که بایومتریک نیست، بایومتریک وجود نداره، ای آرا تا اونمو شرط و شروطی که گفته شده در اعلامیه مطبوعاتی اعلامیه مشترک هم گفته شده، تا اونمو شرط و شروط تحقق نپذیره و اونو تصدیقا وجود نداشته باشه نامعتبر است، ولی اونو اگه وجود داشته باشه اعتبار داده میشه.
روحانی سی بیرتا راگرز و رشید سی نووس چی پریکړه بیرتا د سی وشو چی چی هغه راي چی ل بایومټریک پرته استعمال شوی دی هغه به شمیرل کیږي، خو په زینو شرایط سره فکر کوي چې عدالت به تامین شي؟
بل شک چې دا موضوع سنزمنه ده، یعنی په ټولو حالاتو کې موږ نسو ویل چې دا قضیه به په ډیر ساده او بسیطه ډول باندې وسیل سي. هم د شکایت کې مثلا لپاره ډیره ګرانه ده چې واقعا په ټول معنا باندې تفکیک کړي چې اوس بایومټریک په دې معنا ده چې هغه ټوله وسیله د نجات ده د ټاکنو د مشروعیت لپاره. په همدغه خپل بایومټریک هم ځینې نوړې ګټې اخیستل سوي دي، خلک په کرانی ول سوي دي، فیرس ټیک مار سوی ده، سیری عکس اخیستل سوی ده، دغه ته ټول هغه پروژه تکمن شوی په اما په عین حال کې دلته فشار موجود ده، دلته ګواښ موجود ده. او زه شکایت کوم مثلا لپاره کې شکایت نه موجود دته چې مثلا مشروعیت ورکی خو بیا هم عدالت نه تضمینیږي. یعنی دا د سی ساده خبر نه ده، هغه څه چې پیچلته وي د ټاکنو پروسه باندې رامنځته شوی دي، هم د ټاکنو خپلواکي مثلا هم د شکایت کوم مثلا ټول ته په مجموع کې ګران ده. او څه چې مهم ده په دغه وضعیت کې که همکاری تر سره نشي او همغږي په ټول ادارات کې موجود نه وي او دلته به فشار د کاندان خو مطرح کیږي. یو شبد بازی کړو چې درای مالک او درای خاوند خپل خلک د چرای ورکړي ده، دلته نه د ټاکنو کې مسو نه د شکایت کې مسو نه کاندید د حق لري چې دراسې د مالکیت خلکو څخه واخلي. دلته فقط وظیفه ده چې حق باطل باید سپینسي، حق که په بایومټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه ته باید درناوی وسي، او که چیرته ناحق رایه په بایومټریک کې وي که په فهرست کې وي هغه باید د سیستم وویسل سي. او دلته هغه کاندیدان چې معترض دي، که هغه د ځوانو کاندیدانو ټولنه ده، که هغه نوري دي، را دي سي خپل اسنادونه شریک کړي، کوم چې کې سپیک سوي دي په فهرست کې یا په بایومټریک کې، هر وضعیت چې ده جبر راغلی ده، کارمند فساد کړی ده، کاندید فساد کړی ده، خلکو باندې فشار راغلی ده، دلته فار مثال صندوقونه په دې زوروکان په اختیار کې واقع شوی دي، هر هغه موضوع چې موجود وي هغه شکایت کې مسون سره شریک کړي او تر اخر پای پر قاطع ودرګي خپل هغه غوښتنه څخه په اسناد باندې دفاع وکړي او 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 خپل دریځ ودرګي. او که چیرته مثلا دوی اسناد نه لري، دلته خو کاندان یو شاید زینف دي، زینف هغه هر څوک غواړي چې اوس په دغه کې ځان ګټون کې حساب کړي. نن دغه 2000 کاندان یو هم تر اوسه پر ځان بایلون کې نه بولي، دوی بیلابیل ځینې کاندانو په ټولنیز صفحاتو کې هر یو د 10000 د 12000 رای پاڼو رای ځان خواندان حساب کړي دي. نو دلته په دې حالت کې موږ باید کې مسنون ته اجازه ورکړو، په عین حال کې کومک سره وکړو، اسناد مدارک وړاندې کړو، پروسینه سارن وکړو هم په ولایتونو کې هم په کابل کې، تر څو مطمئن اوسو یو دواړه کې مسنون کارونه شفاف دي، په عدالت باندې سوار دي، او په بل قدم کې د خلکو د رایو احترام وسي. که یو څوک راځي د مرکز شاته دریږي، خپل سر په خطر کې اچوي، جنگي شرایط دي، هر مرکز شاته انفجارات وسوله، خلک پکې شهیدان وسوله، زخمیان پکې وکړه، نو دلته نه زه د حق لرم نه کاندید د حق لري، نه کمیسیونونه چې بیراسي وایي چې اطاره باطله سي او بیل کوم موجب نه. نو دلته باید ډیر موږ احتیاط وکړو په خپل غوښتنه کې او خپل دریځونه کې.
روحاني صاحب چې بیرته راوګرځو تا ته د بایومټریک سیستم په اړه، قسم رشید صاحب هم ویل چې ستونزې درلودي، د انتخاباتو کمیسیون هم په خپل وخت سره تایید کړ چې یو شمېر تخنیکي ستونزې موجودې وي، خو هغه څه چې سیاسي احزاب غوښتل او هغوی غوښتنه وه په ځانګړي ډول د بایومټریک په د استعمال مسله کې د بایومټریک سیستم استعمال تاسو ته د قناعت وړ وو؟
پیشتر همین بحث مطرح شد، اول ما تایید میکنم دیدگاه هایی که جناب رشید گفتن، دقیقا عموم مشکلات هم وجود داره، بدون نمو همکاری ها و بدون نمو صبر و حوصله و بدون نمو همگرایی ها امکان پذیر نیه حل قضایا بر ما بر کمیسیون محترم انتخابات. در قسمت سوال مشخصتان، ما فکر میکنیم مشکل از سیستم نیست، مشکل از چگونگی و استفاده از سیستم است. اگر سیستم به عنوان یک پکیج کامل و جامع در نظر گرفته شود در یک انتخابات، که علاوه بر دیواز ریدرش نمیدانم سرور از دقیق وجود داشته باشه و سایر الزاماتش که در اینجا وجود داشته باشه، به گونه مثال خودی اصل اینترنت، چون اصل سیستم بایومتریک علل اصول باید آنلاین باشه، آفلاین از خودش مشکلات دیگه بسیار جدی را خلق میکنه. اگر سیستم به گونه جامع در انتخابات استفاده شود، یک بخش زیادی از مشکلات انتخاباتی را حل میکنه. ولی آنچه که در عمل در افغانستان استفاده شد به صورت ناقص استفاده شد و همون ناقص هم به صورت درست استفاده نشد. یعنی اولا به صورت یک پکیج کامل و جامع از سیستم کار گرفته نشد، ناقص کار گرفته شد، یک بخش از سیستم را آوردن در یک بخش از انتخابات استفاده کردن، در یک بخش از پروسه سیش استفاده کردن بقیه جا موند و همو بخش رم که استفاده کردن یا بلد نبودن یا نتونستن یا نخواستن درست استفاده کنن. آنچه که اتفاق افتاد قابل رضایت نیست، اما این به معنای از این نیست که پروسه یا استفاده از سیستم بایومتریک کنار گذاشته شوه یا سیستم ناکام در نظر گرفته شوه. اگر به صورت جامع استفاده شوه به صورت دقیق و درست هم از کار گرفته شوه، ما فکر میکنیم بسیار حل میکنه مشکلات آینده در انتخابات آینده.
هاشمی صاحب تاسو خو برسری هستی زمون غغوری اوس چې تاسو مخ کی یادونه وکړه چې شل ولایتونو حساس مواد مر رسیدلی د شمیر ولایتونو رای شمیرن هم پیل شوې ده، ډاټ سم موجود دی چې د تورو رایو یا پاغه رای چې په درغلی سره استعمال شوی دی او د سپینو رایو ترمنځ توپیر په کوم شکل باندې کیږي؟ یعنی اصلا دا پروسه له کوم فلټر نه تیریږي؟
خبرې چې وکړې کاملا تاییدوم، دا د پروسې په خیر ګڼم او د دغه هر وخت چې دغه موږ وو چې څو فلټر یا اول فلټر دا چې دا غونډ به ورو دی تاییدې او د تاییدې چې کله بیومتریک وسایل رسیږي طبعا چې دا به غونډ انتقالېږي سرور ته او هغه سرور ته انتقال یې هغه زمانګیر نه دی، بلکې دغه زمانګیر دی چې د تصفیې ده او بررسي یعنې دي چې هغه په صندوقو باندې چې مشکوک دي هغه اسناد چې ناقص راغلي دي هغې ته رسیدګي دغه لږ دره زمانګیر دي. ولی په کل کې تعهد هم دا دی چې دغه پروسې غونډ د ناظرینو او د رسنیو او د سیاسي احزابو د نمایندګانو تر نظارت لاندې ترسره شي تر څو چې د خلکو قناعت ولوګي.
روحاني صاحب تاسې به ځیم د روسیې پوښتنې په توګه هغه کسان چې د تقلب یا د درغلۍ په تور باندې لوی سرنوالۍ ته معرفي شوي دي په دې اړه ستاسې غوښتنه څه ده چې دوی سره باید کوم عمل وشي؟
طبیعتا په آنچ کې به ما به کمیسیون شکایت انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، یکی یک در جرم اتفاق میفته یک کس بالفعل دستگیر میشه و بس چیزای خود داره. آنچه که به موضوعات انتخاباتی ارتباط پیدا میکنه، مشکلاتی که پیش ما هستن یا در حیطه کتگوری تخطی هستن یا تخلفات هست یا جرایم، اگر شکایتی که صورت گرفته علیه افراد اشخاص یا موضوعات دیگر حتی نهادها به صورتی باشه که در کتگوری جرایم انتخاباتی اینا به اصطلاح درج شوه، طبیعتا این افراد ما جرایمش تشخیص میدیم و به نهاد عدلی و قضایی معرفی میکنیم. بر نهاد عدلی و قضایی خوشبختانه قانون پیش از پیش وجود داره که هر تخلف هر جرم انتخاباتی چیه و هر مجازات از اون دقیقاً چیست. این خوشبختانه در قوانین مربوطه از جمله قانون انتخابات قبلا پیش بینی شده بود و در کد جزا هم در یک فصل پیش بینی شده. این مسئله حل است با آنچه که صلاحیت ماست تشخیص موضوع هست که ما بگیم این قضیه جرمی است و احاله دادن از او به سرنوالی، ارجاعش به سرنوالی دقیق عبارت دقیقتر، و بقیه کار نهادهای عدلی و قضایی است که در زمینه تصمیم بگیره و خوشبختانه اونا میتونه با وضاحت هم تصمیم بگیره چون موارد قبلا با جزاهای خود قانون پیش بینی شده.
دیر زیات مننه روحانی صاحب کور مودن. رشید صاحب مخکیم د بایومتریک په سیستم اپستون زوباندې بحث شوم پراتون کې د جمهوریت ریاست انتخابات په وړاندې باندې لرو که د بایومتریک سیستم په دې شکل باندې په پراتون کې انتخاباتو کې کارول کیږي دغه انتخاباتو سرنوشت په ساس په نظر څنګه کی
لدی بابا ته موږ باندې اندیښنه لرو؟ یو خو د نیټه هم رانیزدې کېدون کې ده یو درسمه حمل یعنی کېدای شي زر ورسیږي او دلته دغه ستونزې چې په پارلمان ټانکه کې رمان څه سولې وزې د سیړل او عدالت تامینول او لومړنۍ لیست او ورسنۍ لیست دغه هم وخت ونیسي او د خپل ټاکنو خلکو کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی چې مهالویش په دې بحثونه کې نشي مراتبدلی. نو دلته دوه نور اساسي موضوعګانې هم پرتې دي. یو د ووټر لیست موضوع ده چې دغه نوعیت او مشروعیت او سلامت او اعتبار سره کوم کېږي، آیا په ټوله معنا باندې به دا بیرته حفظ کېږي، خوندي کېږي او هغه ستونزې پکې رامنځته شوي هغه لپاره د کمیسیون پلان بسوي چې هغه رفع کړي. دوم د بایومیټریک کاروانه ده. اوس بایومیټریک هم له بعده مرغه چې په د ټاکنو پر ورځ باندې خپلې ستونزې درلودې، اوس دغه دستګاه یې سرور سره وصل شوي نه دي. که وصل شي موږ ځینې ویرې لرو، داسې نه چې هغه هم خپل هغه تخنیکي ستونزو کې ونتوانېږي چې واقعا دغه نیابتي رایې یا تکراري رایې هغه وپېژني. که چېرته دلته یو د دوی دغه توانمندي ثابته سي چې کار کړی ده، خو بې له شکه چې بیا هم کېدای سره امیدوار اوسي کې چې په راتلونکي اصلاحات کې راولي او ځینې هغه بنیادونه ورته تقویه سي، خصوصا د آفلاین او د آنلاین موضوع باید پرې باندې پرېکړه وسي، ځکه چې آفلاین هم پروسیجر اوږدوي او هم په عین حال کې کېدای شي کمیسیون لپاره لکه د اوسې ستونزې راغلی وي په راتلونکي بیا دغه ستونزې تکرار سي. او څه چې بیا ډېر مهم دغه ده چې نوملیکنه بیا هم ضرور ده. ځینې کسان دي چې هغوی په هغه وخت کې واجد شاید نه اوس واجد شاید شوي دي. نو دلته موږ ژمی کې یو، وخت کم ده او ستونزې او پیچلتیاوې ډېر دي، نو لا پیګم چې کمیسون به څه پریکړه کوي. نو په نظر باندې فکر کوم چې په دې باندې ښه نظر وشي چې ولسمشۍ ټاکنې دغه نیټې څخه وځنډېږي، او د لپاره د حکومت په کچه باندې چې ټول سیاسي سران په نظام کې دننه او د باندې دي، د دوی لپاره یو حقوقي او یو سیاسي یو اجماع باید رامنځته کړي، تر څو موږ پوه سو دا د سولې خبرې هم کېدای چې په دغه برخې باندې خپل تاثیرات ولري، او که چېرته طالبان سره او نورو وسله والو ډلو سره د سولې انکشافات مخ ته ځي، او دوی هڅه وکړي چې په دې برخه باندې کېدای شي هم په دې ټاکنې کې باندې
بیرته برګرځو. رشید صاحب، هاشمي صاحب، هغه څه چې رشید صاحب وي وخت کم دی او ستونزې ډېرې دي، د دوی غوښتنه چې که چېرته وخت وروسته شي یعنی انتخابات وځنډېږي، ستاسې پرېکړه به په دې اړه باندې څه وي، او دغه بایومیټریک سیستم به په همدې شکل باندې په رئیس جمهوري انتخاباتو کې استعمالي کړي څنګه؟
دقیقا چې دغه دوه ورځې چې دا اوس وخت دي، یو د ابتدایي لیست او نهایي لیست د ولسي جرګې د کاندیدانو، او د دغه د تفتیش او بررسي او بالاخره تصفیه دي مکمله. دا یو پر جنجاله کار دی، مخکې پروت دی. همدارنګه د کوم نیټه چې د ولسمشر د انتخابات دپاره چې یو د شمد حمل مخکې اعلان شوی دی، دا هغه مسایل دي چې په دې او بحث ضرورت لري، څېړنو ته ضرورت لري، او همدا اوس کمیسیون پرې اخته دی دغه لپاره کار کوي. ولې په هر حال دغه مسوده د مهال ویش د ریاست جمهوري انتخابات لپاره هغه آماده دی. هیله مندم چې سبا له خیر سره موږ هم د سیاسي احزابو سره، هم د ناظر بحثو سره، همدارنګه د رسنیو په مخ کې د غونډه د سره شریکو د بین المللي ټولنې سره دا شریکو چې هغه لپاره آمادګانې مسائل دغه لیست او دغه فیرست دغه وخت کې موږ خلاص کوو چې دا قبل د افغانستان خلکو ته بیا موقع برابر شي چې دا لیست کې خپل نومونه مخکې نه مخکې وګوري، موقع ته شماره خپل وګوري، او شکایت او اعتراضات ته دغه لیست ته وخت پیدا شي. دا یو مهمه او پیچلې مسله ده. بل دومه مسله ده چې د بایومیټریک استفاده ده د انتخاباتو کې چې په دغه شیوي باندې مخکې لاړ شو، یا دا چې کوم بل برنامه ورته مخکې راوړته باندې چې دا موږ په تاریخ شروع کړې ده.
رشید صاحب، بیرته راوګرځو دغه اوس چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ که څه هم ستونزې او سناسه حل شوې دي او یوې نتیجې ته دوی رسیدلي دي، خو د خلکو د اعتبار کچې ته ستاسو په نظر باندې څومره زیان ورسېدو په دغه پروسه باندې؟
بېل شکه چې د کمیسیونونو بې وخته یا ناوخته پرېکړو پروسه زیانمن هم کړله، او په ځینو حالات کې لانجمن هم کړله. نو اوس که دوی د خپل اشتباهات بیرته رفع کړي، خصوصا هم د ټاکنو د ورځې په اړه باندې دوی څه نشي کولی، هغه تېره سوله هغه نیټه او هغه وخت تېر سو. اوس څه چې مهم دی دا ده چې اوس عدالت تامین شي. که چېرته دوی وتوانېږي په ګډه باندې کار وکړي، واقعا په شفافه ډول باندې هغه اعتراضات او شکایت چې دوی ته راغلي دي صرف د سپینوي لپاره نه، بلکې د عدالت خوندي کولو لپاره دوی پرې وتوانې کار وکړي، دا به یو لاسته راوړنه.
څومره ډاډمن یاست چې عدالت به تامین؟
د تېر تجربو په کتو سره یعنی موږ خپل باور لاس ورکړی ده، اما بیا هم موږ دغه فرصت وینو که چېرته دوی په دغه فرصت کې کامیاب شي، خو دا ښه دی د پروسې لپاره یو ګټوره اړخ به وي، او که چېرته دوی په دغه فرصت کې ناکامیږي، نو بېله شکه چې بیا به د ټاکنو په سلامتیا، په اعتبار، د پایلو په منلو، او حتی دوی د مدیریت په څرنګوالي او مشروعیت باندې هم تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه رشید صاحب، او ټولو میلمنونو کور مو ودان. درنو دوستانو، سید حفیظ الله هاشمی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی، او ویان همداراز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني، او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له موږ سره په خبرونه کې میلمه و. تر بیا د الله پامان.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
Thank you.